فساد یو مطلق واحد نه دی بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سو موږ وایو چې یو نسبی شی دی چې یعنی په یو هیواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بله هغه اغیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایه سي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایه سي بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واد آبادی اړه باندې ضعیف شي یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف سو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ سي سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلای سي سرمایه گذاري او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې له هغې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نسي کوی سي له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نسي کوی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نسي کوی چې وده وکړي د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضیفول تضیفېدو سبب ګرځي یعنی هغه خپله فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوی سي په ټولنه کې ولري
ډېره مننه اغلې ګروال که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دی یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول سوی دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول سوی دي چې زغړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اولی رشوت ته یعنی رشوت د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي اختلاس ته له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده په اداراتو کې د تبعیض شتون ده د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده د اسنادو تزویر ده د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریخودل به د امیر له اجازه نه او د ټاکل شوی دندې په سر ترسولو کې ځنډ ده او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده
ډیره مننه د رشوت اختلاس له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفاده او غیر قانوني ډیره درایي لپاره هغه کسان چې ډیره درایي ترلاسه کړي وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورسله اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ته او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغه ته مالی جزاګانی تعین شوی دی یعنی نقدي او مالی جزاګانی جزاګانو باندې محکومیږي د نمونې په توګه زوایې سم ک چیرته یو څوک تر لس افغان لزر افغانی پورې رشوت واخلي نو هغه په لند مهاله حبس باندې محکومیږي ک چیرته لاسو د رشوت اندازه لاسو زرونه تر شلو زره پورې وي په دوه کلن متوسط حبس باندې محکومیږي کچیرته د رشوت کچا ل یو میلیون څخه ډیروي نو هغه په هغه اوږد مهاله لسکلن حبس باندې محکومیږي او د رشوت ورکون کې جزاګانی څنګه چې ما مخکې هم ویل د رشوت اخیستون کې د جزاګانو نه فرق لري توپیر لري رشوت ورکون کې ته هغه مغه نقدي جزاګانی تعین شوی دي یعنی کچیرته کوم څوک لزر افغانی رشوت ورکې نو په 15 چنده زیات باندې د محکومیږي یعنی د مجبور ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړي برته ورکي مثلا کڅوک لزر افغانی رشوت ورکوي باید 50000 افغانی برته دولت ورکي یا هم ک لزر نه تر 60000 زیات د رشوت ورکوي باید پلس چنده باندې زیات باندې محکومیږي او ما په هغه صورت کې چې د 3 میلیون زیات رشوت ورکي بیا د حبس باندې په بند باندې محکومیږي چې هغه اوږد مهاله لسکلن باندې لاسکلان حبس دی او د اختلاس د جزا پاړه باندې کزوایم د اختلاس مرتکبینو جزا کچیرته کوم اداري مامور هیو لک افغانی اختلاس وکي په دوه کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي او کچیرته تر یو لکونه تر 50 لکو پوری افغانی پوری اختلاس وکړي په تر دوه کلو نه زیات متوسطه حبس باندې د محکومیږي او کچیرته تر یو میلیون افغانی پوری اختلاس وکړي په لس کلن اوږد مهاله حبس باندې محکومیږي او کچیرې تر سلو میلیون پوری لسو میلیون تر سلو میلیون پوری حبس اختلاس کړی وي نو دوی په دوامدار حبس باندې محکومیږي چې دلته د جزانوي کوټ دوامدار حبس موږ دوه رقمه دوامدار حبس لرو یعنی درجه اول دوامدار حبس او درجه دوهم دوامدار حبس چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه دوم دوامدار حبس تطبیقیږي چې هغه لشپاره سو کلونه تر شلو کلو پورې ده او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلونه تر دې شو کلو پورې پیشبینی کړی دی او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 6000 نه تر 3 لک پورې ده دی محکوم کیږي او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي او په اداراتو کې تبعیض په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپل ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150000 تر 200000 افغانۍ پورې ده محکومیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ګروال صاحب د ورستي پښتنې پټوګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سي
ډیر زیات مننن عارف صاحب باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیر زیات غرق ده چې د دې سبب سوي ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو لکه څنګه چې د سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خبر کو په غو گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی ول یعنی په هغه گزارش چې په 2014 کال کې نشر شوی او افغانستان اتم مقام درلودل اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو یعنی بالا سودان او سومالیا نه مخکې سو نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېرې غرق شوی یو اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېرې اخیستې دي چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایي مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي وو تر هغې نه په دې کال کې اووه نمرې ډیری افغانستان اخیستې دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه وسي د فساد له منځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په فساد له منځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي. یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد له منځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي. او بل دا چې د معافیت د جزاګانو معافیت له منځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړ وي باید هغه ټول مجازات سي او محاکمه سي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډېره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول